پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم په پیل کې لن خبرونه د اسلامي دولت ډلیا دایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو په ګوردواره د پرونی برید مسولیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام پاڼې له لارې دغه برید د مسولیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د پیغمبر په اړه د هند حکومت د یو ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارته پروان په سیمه کې پر ګوردواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. دغه برید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه او یو شمېر نورو په کلکه وغانده. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګوردواره پرونی برید غندلی او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لږکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. هندی رسنۍ وایي حکومت د کابل په کارته پروان کې د افغان سکانو او هندوانو پر ګوردواره له برید وروسته تېره شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. دا خبر ایشن نیوز انټرنیشنل رسنۍ نن سهار د هند د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله خپور کړی. په ورته وخت کې ګڼو هندي خبریالانو هم دا خبر تایید کړی او په خپلو رسمي ټویټر پاڼو یې خپور کړی دی. خو د هند حکومت رسمن تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي راستنیږي او د فساد دوسیې لري که یې څوک پر ضد دعوه لري کولی شي یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون ته مراجعه وکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي. هاخوا طالبان وایي له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون په هڅو پرون د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزای سنگین هم بیرته کابل تستون شو. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ خبرداری ورکړی چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونو ته وغځیږي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیوردونسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ له دغې ټولنې سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه د دې هیواد کاندیدي منظور کړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګوردواره د پرونی برید مسؤلیت واخیست. د طالب چارواکو په وینا په دې برید کې یو عبادت کوونکی وژل شوی او یو هم د طالبانو ساتونکی. دغه برید وروسته د هند حکومت د افغان سکانو او هندوانو له سلو زیاتو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. طالبان وایي هغه پخواني چارواکي او نور کسان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي که څوک ورسره دعوه لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون له لارې خپله دعوه مطرح کولی شي.
چې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې ادعا نشي کولی او دوی د کمیسیون سره به تماس نشي.
دا به هم واورې چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ تلونکي افغان مسافر لا هم د پاکستاني ځواکونو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي.
سره سر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې، ظلم زنان وهي په ډنډو په چلا خو سمور سپین جوړي وي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګورډوره د پرونی بریټ مسولیت واخیست. لبلوري د هند حکومت په کارت پروان کې پر دغه ګورډوره لبري د وروسته تیر شپه نو وخت لسلو زیات افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزي ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دا خبر په رسمي ډول نه دی خبر کړی، خو یو شمېر هندي رسنیو د هند کورنیو چارو وزارت په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګورډوره پرونی حمله پراخ کورنی او بهرني خبرګونونه هم راپرولې دي. نور په دې رپورټ کې
افغانستان په غزنی ولایت او کابل کار کې تیر سوی و. پرون په درمسال کې دیوی حمله قربانی سه. د سوندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله هند ته کډه سوې او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه. ارجیت سنگ وایي سوندر سنگ هیوادنی مینې افغانستان کې پات کېدو ته اړ کړی و، خو خبر نه و چې په داسې بې رحمۍ به وزل کیږي. پرون شنبه د غبرګولي 28مه د کابل کارتي پروان سیمه کې د سکانو او هندو افغانانو پر درمسال حمله وسوه چې وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینیت وایي پر مذهبي لږکیو د دغه ډول برید مخه نیولو د پلټنو او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او عبادت وکړي. زه په کابل او کندوز کې په سکانو او صوفي ټولنو بریدونه په کلکه غندم. په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د سیستماتیک بریدونو مخه نیول د اسنادو څیړنې او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو د طالبانو امنیتي کس هم شامل و. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د دې حمله پر داعش اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې منلې ده او دغه ډلې ټلګرام په چینل کې لیکلي چې د بریټ د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې و چې د هند د حکومت د ویاند څرګندونو کې سوای. خو له دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوري حکومت پر مهال ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریر پر ټویټر لیکلی و چې موږ افغانان یو، پر موږ د هندیانو ټاپې مه لګوئ. په همدې حال کې په جنیوا کې د افغانستان استازولي له ملګرو ملتونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا ډول بریدونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې درمسلونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې او ماشومان او نارینه پکې په نښه او وژل کیږي. که څه هم د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه تایید کړي، خو یو شمېر هندي رسنۍ نن سهار د هند په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله ویلي چې د هند حکومت د کابل پرونی حمله وروسته د شنبه شپې ناوخته لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړي دي. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوسمهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د طالبانو حکومت وایي هغه پخوانی چارواکي نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستن شوي یا ستنیږي او د فساد دوسیې لري که څوک پر ضد دعوه لري یوازې کولی شي چې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون ته مراجعه وکړي. د هغه کمیسیون د چې پر مټې په دې وروستیو کې یو شمېر پخواني چارواکي او سیاستوال بیرته افغانستان ته ستن شوي او دغه لړۍ روانه ده. په دې ترڅ کې دغه راز د پخواني جمهوري نظام په یوه دوره کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ خوانه وزیر میرزا سنگین هم بیرته کابل ته استون شوې ده. نور په دې رپورت کې
دا چې مال چې افغانستان ته د بیرته سنوشوي او کسانو لړلې یو شمیر د اشخاصونه بلکې له بیت المال په غبن تورندي. طالبان وایي که هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد داول لري له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لاره دی وڅېړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسان په یو باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅ څوک نشي کولای کومه ستونزه ورته جوړ کړي.
که چیرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې دا نشي کولای او د سرکار نشي درلودلی، د کمیسیون سره به تماس نشي، کمیسیون د تماس د کمیسیون سرکار څوک دعوه ولې دغه سره به تماس نشي.
افغانستان ته د بیرته ستنو شوي په ډله کې د پوهنې په پخواني وزیر فاروق وردګ، د حج او اوقافو په پخواني وزیر صدیق چکری او د کورنیو چارو وزارت د راتیف پر پخوانی رئیس محمد انور کوهستانی د مالی فساد تور نشته. حادثه موکرا چې یادو کسانو سره اړیکه ونیسو خبریالی نشو، مګر یادو کسانو پر ځان لګیدلی د مالی فساد تورونه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیر زی سنگین هم د شنبه په مازدیګر افغانستان ته راغی. هغه د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل افغانستان ته د خدمت په موخه راستون شوی. داسې مهال چې هغه له وزارت د ګوښه کېدو وروسته له افغانستان ووت. هغه د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو پخوانیو چارواکو په ستنیدو کې د طالبانو ګټه نغښتې ده. د دې سازمان د خود څانګې مسؤولې هیدربار ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې مهال د پخوانیو چارواکو د بیرته ستنیدو هرکلی کوي چې واک ته له رسېدو وروسته یې د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي. هغه دا چې طالبانو مخکې رد کړې ده.
دا د پام او درک وړ خبره ده چې طالبان وطن ته د پخوانیو چارواکو له راتګه هرکلی کوي، ځکه دا روښانه ده چې طالبان د دې چارواکو ظرفیتونو ته اړتیا لري. له دې سره هم مهاله په دې موضوع کې د طالبانو ګټه هم نغښتې ده، ځکه کله چې دوی کابل ونیونو اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت کارکوونکو ته یې عفو کړي. خو موږ په دې پوهیږو چې د پخواني امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان ووژل، او دا د دې لامل شو چې خلک د طالبانو د بخښنې په ژمنو اعتبار وبایلي.
له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون وای د کار لپایلی شاوخوا سل کسان افغانستان ته ستانه شوي. خو د خلکو لخوا په دې کمیسیون وکړه چې طالبانو دا کمیسیون د نمایش لپاره جوړ کړی او غواړي په دې سره د نړیوالو فشار پر ځان راکم کړي. یو شمېر افغانان وایي طالبان د دې پر ځای چې په کور دننه د افغان کډرونو له وړتیا ګټه واخلي، د یو سیاسي پلان له مخې د هغو پخوانیو چارواکو له راتګ هرکلی کوي چې د جمهوریت پر مهال ناکام مدیرانو.
لبلې خوا په دې وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته هم د افغان کډوالو د تلو لړۍ اتیزه شوې ده. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو لوی کمیشنری مرستیال د پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له سفیر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کیلی کلیمنس چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و پاکستان ته هم تللی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي په افغانستان کې د تاسې ټول شمول ټولنې ملاتړ کوي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو حقونه پکې خوندي وي. نور په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیال وایي د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي سفیر ډونالد بلوم سره یې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کیلی کلیمنس چې په روسیې کې افغانستان ته سفر کړی وو پاکستان ته لاړه، پرون پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د نړیوال پیوستون د پیاوړتیا پر لارو چارو ورسره خبرې وکړې. هغه لیکلی چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان کې هم د امریکا دولت د یو ان ایچ سی آر ارزښتمن شریک دی. میرمن کلیمنس تیره جمعه ویلی وو افغانان غواړي ډاټ تر لاسه کړي چې یوازې نه دی پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. په هغه ویډیو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون شنبه پر خپل ټوئیټر خبره کړې، میرمن کیلی کلیمنس ویلی
شپږ میلیونه افغانان له خپل کورونو بهر دي، درې نیم میلیونه نور افغانان داخلي بي ځای سوي او له شخړو اغېزمن سوي کسان دي. یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د هغې سولې د راتګ او د هغې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي.
په روسیې کې افغانان چې د سپین بولدک لاره چمن ته اوړي شکایت کوي چې د پاکستان پوځیان زوروي او سپک چلند ورسره کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی پر ځینو لارو چارو کار کوي چې د غستونځي حل شي.
زموږ د مهاجرینو وزارت او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو نړیوالو باندې لاس په کار سوي سي د افغان مهاجرینو سره بد وضعیت او بد چلند په هر هیواد کې کیږي. د دې مخه ونیول سي او هغه هیوادونو ته موږ ویل ځینو هیوادونو د افغانستان د خلکو ډېر اوږده میلمه پالنه کړې، خصوصا د موږ ګاونډي هیوادونو هغوی دغه خپل میلمه پالنه تر پایه موږ سره ورسي، څو افغانان بیرته په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنیږي، دوی هغوی سره ښه وضعیت ولري.
د طالبانو ځینې ملاتړي چې په ټولنیزو شبکو کې ډېر فعال دي وخت نا وخت هغو افغانانو ته چې د ځینو هیوادونو په موقتي کمپونو کې پراته دي د پیغور الفاظ کاروي او بعد رد ورته لیکي. خو ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي افغانستان ته د افغانانو با عزت ستنېدو ته زمينه برابر کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د ناتو عمومي منشي خبرداری ورکړ چې د اوکراین جګړه ممکن کلونه وخت ونیسي. یان شتولتنبرګ کیفته د پرمختللو وسلو د ورکولو غوښتنه هم وکړه او ویل دغه وسلې باید کیفته ورکړ شي، که څه هم لوړې بیې نن ورځ لوړې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې همدا اوس د اوکراین په ختیځ ښار سیوردونیتسک کې توده جګړه روانه ده. از ما همکار اسدالله لودین په استډیو کې را سره دی. لودین صاحب، د ناتو عمومي منشي د کومې ملاحظاتو له مخې اټکل کوي چې د اوکراین جګړه به کلونه کلونه وخت ونیسي؟
په مننه نوري صاحب، د ناتو عمومي منشي د په وینا هغو واقعیتونو ته په کتو چې موجود دي د اوکراین جګړې د اوګدېدو وړاندوینه کړې ده. یانس سټولټنبرګ له جرمني بلډم زونټاګ ورسپانې سره په مرکه کې چنن خبره شوه، ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پای ته ورسیږي. د هغه په وینا د اوکراین پوځي ملاتړ او دغه هیواد سره د انرژي او خوراکي موادو مرسته په لوړه بیه پریوزي، خو زیات کړه چې مرستې باید دوام وکړي. بل ورته د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیفته له پرونی سفر وروسته سنډي ټایمز ورسپانې ته په یو مطلب کې لیکلي، وخت د اوکراین په اوسنی وضعیت کې تر ټولو مهم فیکټور دی. جانسن زیاته کړې چې اوکراینیان باید د ځان د دفاع په چاره کې د ستړیا مخه ونیسي.
د اوکراین د جګړې په ډګر کې ورستي پرمختګونه څه دي؟ د اوکراین په ختیځ کې روسي پر ډیرو خرونو تمرکز کړی دی.
بله، د روسي د مهال خپل جګړه د اوکراین پر سیوردونیتسک او یو شمیر نورو ختیځو خرونو متمرکزه کړي او شدیده کړي ده. د تر ټولو تودي جګړې راپورونه له سیوردونیتسک خبريږي، ځکه چې روسي پوځیان د خرونی سي د لوهانسک پر ټوله سیمه لاس بری کیږي. بل ورته د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تر روسي سلګي پورې بل دغه خار دفاع کوي. نن یک شنبه هم د اوکراین د ختیځ په زینو خرونو کې د تودي جګړې او د توغندیو توغولو راپورونه ورکړل شوی، خو د مرګوب لپاره تازه نه دی ویل شوی. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندانۍ نن سهار وختي کړي. پر اوکراین د روسیې د بدلیله یرغل دا د نږدې څلور میاشتې وته. په دې موده کې لسګونه زره کسان وژل شوي او له لس میلیونو ډیر نور بې ځایه شوي، چې اکثره بې ځایه شوو اروپا ته پناه راوړې ده.
ډېر مننه. له بل لورې اروپایي اتحادیې یا اروپایي ټولنې هم ډېره تیاری ښودلې چې راتلونکې اونۍ په دې ټولنه کې د اوکراین د کاندیداتورۍ ملاتړ وکړي او دا هېواد د اروپایي ټولنې د یوه کاندید په توګه وپیژني. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
نن په کابل کې د افغان انویسټ یا افغان سرمایه په نوم د یو لوی شرکت د چارو د جوړېدو پرانسته وشوه. دا پرانسته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال او د اقتصادي کمیسیون مشر ملا عبدالغنی برادر وکړه. د طالبانو د حکومت لخوا د ارګ په نوم په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې په دغه لوی شرکت کې تر اوسه ډېر لس پانګوال د 250 میلیونه ډالرو په اندازه د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې. په دغه لوی شرکت کې د قانونو، ساختماني، انرژي او کرنې په برخو کې پانګونه کیږي. ویل شوی چې په افغان انویسټ شرکت کې ګډون کوونکي پانګوال ټول افغانان دي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د طالبانو حکومت له ټولو هغه افغان سوداګرو پانګوالو چې په بهرنیو هیوادونو کې پانګونې کړې غوښتي وو تر څو خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي، خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ لا هم یو شمېر پانګوال په افغانستان کې د خوندي امنیت د نشتون له امله دغه کار ته زړه نه ښه کوي. په ننګرهار ولایت کې سږکال د سبو او تازه ترکاریو د ښه فصلونو له امله د عوایدو کچه شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو ته رسیږي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سږکال په دغه ولایت کې د کانال ریاست د معلوماتو له مخې سبو او تازه ترکاریو ښه وده کړې او بازار یې هم له پخوا ښه شوی دی. د دې وزارت په وینا دغه سابه او تازه ترکاري د کرنې ریاست اړوند په شنو خونو کې کرل شوي او حاصلات هم د تیر کال په پرتله ښه دي. بادرنګ، رومیان، پالک، ګندنه، شنمرچ او یو شمېر نوره تازه ترکاري د دې ولایت له مهمو تولیداتو څخه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر افغان بزګرانو په دغه ولایت کې د برېښنا او همدارس د خپلو تولید شویو محصولاتو لپاره د ښه بازار د نشتون له امله شکایت کړی و. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 50 پوله، یو یورو 95 افغاني 53 پوله، یو انګلیسي پونډ 16 افغاني 90 پوله، یو سودریال 30 افغاني 80 پوله، زر ایرانی 3 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغاني او زر پاکستانی کلدار 430 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
په اندې برخه کې د خصوصي پونتونو د اتحادیه مسولین وایي د هیواد پاته وشته خصوصي پونتونو کې ځینې پوهنځي د جوازونو د نشټوالي له امله لمنځه تللی دي. په عین حال کې په خصوصي پونتونو کې د اسلامي ثقافت تدریس هم زیات شوی. نور په دې راپور کې
صافیا د هرات په خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ادبیاتو د لومړي کال محصله ده. هغه وایي چې په اونۍ کې درې ساعته د اسلامي ثقافت، تجوید او د نبوي سیرت مضامین لري او ثقافت د دې رشتې د ځینو تخصصي مضامینو ځای نیولای دی.
موږ په اونۍ کې درې ساعته لرو. مخکې مو یو ساعت درلود، یو ساعت مو تجوید چې د قرآن کریم د زوار او زیر او سم تلفظ درس مو درلودی. نور دوه ساعته د اسلامي نړۍ لید تدریس به کوي. زموږ رشته د انګلیسي ادبیات رشته ده. نو کله چې د پوهنتون نور مضامین زیات شي زموږ تخصصي مضامین کمیږي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د استول سوي مکتوب لمخه د اسلامي ثقافت مضمون لا تو کریډیټ څخه چلیل وس کریډیټ تل ور سوې دی. په دغه مکتوب کې راغلي دي چې ثقافت باید په ټولو رشتو کې په ونی کې درې ساعته تجوید، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د اسلام سیاسي نظام د مضامینو په توګه تدریس سي. د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي استاد عبد الله احمد زی ازادي رادیو ته وویل
یوازی دی اسلامی ثقافت کردت لاتو کردت سخا اتسالو ریش کردت تلور شوی چه پا اتو سمسترونو که تدریس کیگی خوب نورو مزامینو که بدون ندیر اغلی
دا پدا سی حال که دا چی دی طالبانو لواکمانی سرا زیاد شمیر متخصص استادان لحواد وطلی او دی حواد جیرای پوهانتونو نا دا تدریسی کادرونو لکم اخسر مخدی. دا باختر خصوصی پوهانتون استاد نقیب الله احساس پدی باور دی چه پا پوهانتونو که دی نصاب بدلون مسلکی کادرونو او متخصص سینو تارتیا لري او په اوسنۍ شرایطو کې د مزامینو لری کول او یا زیاتول یو بیړنۍ پریکړه ده.
دا کار تخنیکی او تخصصي کادرونو ته اړتیا لري چې په اوسنۍ وضعیت کې لږه مرغه موږ د علمي او تخصصي کادرونو لکه اکثره مخيو او په دې وروستیو کې اکثره علمي او تخصصي کادرونه له هیواد وتلې دي.
په داسې حال کې د اسلامي ثقافت کریډیټ څلور ویشتل وړيږي چې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مسؤلینو په خبره د هیواد په 28 خصوصي پوهنتونونو کې ځینې رشتې د جوازونو د نشټوالي له امله له منځه تللې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس به هم له صفی الله ستانگزی و اورو چې نړیوالو ورسپنو د افغانستان په اړه څه لیکنی کړی دی.
په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای یا ګورډوارې د شنبه ورځې خنړی برید د ګڼو ورسپنو او خبرونو پام ور اړولای دی. ګارډین لیکلی وسلوالو په کابل کې د سکانو عبادت ځای تر برید لاندې ونیو او یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبل واړوله. د ورسپانې په لیکنه کې څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په ټول هیواد کې د بمی چاودنو شمیر راټیټ شوی خو وروسته میاشتو کې مرګونی بریدونه ډیر شوي، هغه هم په مذهبي لګکیو باندې. د کارتې پروان په ګوردوارې باندې په برید سره یو سیک او یو د طالبانو عسکر وژل شوی او و نور ټپیان دي. خو ګارډین د سیکانو د یو مشر ګورنام سنگ په حواله لیکلي ویرې شته چې د مرګ ژوبل شمیر لوړ شي. د برید په وخت په ګوردوارې کې شاوخوا ډیر شو کسانو عبادت کاوه. ګارډین لیکلی په 1900 کلونو کې شاوخوا 15 لک سکان په افغانستان کې اوسېدل خو اوس شمیر د راپورونو له مخې 200 ته راټیټ شوی دی. ورسپانې د 2000 کال د مارچ یو خنړی برید یاد کړی چې د سکانو تر ټولو لویه ګوردواره په کابل کې هدف وګرځوله او تر هغه راوروسته د سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ له افغانستانه په ډله ییزه توګه وتلو ته اړ شوې. انډیا ټوډی خبرونې بیا په یو مقاله کې لیکلي چې د ډلی د سکانو ټولنې د کابل په ګوردوارې باندې د برید له کبله د ټپي شویو او زیانګالو سکانو د سمدستي را ایستلو غوښتنه کړې ده. د ډلی د سکانو ټولنې په افغانستان کې د پاتې سکانو د خوندیتوب په اړه جدي اندېښنه ښودلې او د هند په حکومت یې غږ کړی چې د دغه زیانګالي ټولنې د رایستلو لپاره لاس پکار شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د کارتې پروان په ګوردواري د بریټ پټړاو یو مقاله خبره کړي او تر ډیره د دغه بریډونو عاملې ډلې اسلامي دولت وسلوالو یا داعش باندې تمرکز کړي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس مذهبي لګکیو باندې څو خنړي بریډونه شوي. وړاندې لیکل شوی چې په مذهبي لګکیو د اکثرو بریډونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې منلای چې له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعال ده. د واشنگتن پوسټ لخوا په خبر شوی مقاله کې داعش د طالبانو لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد شوی چې د افغانستان په څو مختلفو برخو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنگتن پوسټ هم په سیکانو باندې د 2020 کال د مارچ خونړی برید له افغانستان د دغې مذهبي لګکۍ د ډله ایز وتلو یو لوی عامل یاد کړی دی.
هغه افغانان چې کندهار سپین بولډک چمن تر منځ په لاره تګ راتګ کوي د پاکستاني ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي له مسافرو سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو چلند غیر انساني دی او آن ډېر ظلم مېرمنې هم تلاشي کوي. نور په دې رپورټ کې
د سپین بولډک چمن ترمنځ د لارې مسافر لا هم د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند تاب ترخوالی او زور زیاتی په تړاو شکایتونه کوي. د تیرو څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپریږي چې پکښې لیدل کیږي پاکستانی سرحدي ځواکونه افغانان وهي او ډبوي. د اجمل او احمد الله په نومونو دوه مسافرو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیس پر دروازه لا وشتونکو افغانانو سره ناسم چلند کوي او هغوی ته په سپک نظر ګوري. دوی وایي د طالبانو حکومت مسافرو ته اسانتیاوی برابر کړي او د پاکستانی لوري سره دی د مسافرو د ستونزو په اړه خبري وکړي.
سره سر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې ظلم دغه ظلم د شروع زمش زنان وهې په ډنډو په چلاخو زمش په جوړي وي په دورځي په سوو انسانان کې بیرانی شي زړونه کې خراب شي د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمۍ ده. د دې خو اوري کده خو اوري په سوو انسانان ودا سره ټک المار ته درولې دي په لین کې
پرونه پر دروازه خدای کوپر شروع دیشه پنجابیان دی په یو ولا د ظلم شروع کړی دی زنان او نارینه او سپنجورو د خمو شروع شنیان خمو شروع زنان او تلاسر واچی پیری بیزتی ورسی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی محمود ایزام وایي د سپین بولډک چمن ترمنځ د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی تر څو پر دې لارې د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستانی لوري سره حل کړي.
دواړه لوري په سلام کوم شروع کې دي وزارت هم په لاس پکار دي یو هیئت یې ټاکلې دي چې له دې لپاره یو ښه کاري پلان جوړ کړي او د دې خلکو د ستونزو لپاره یو د حل لار پیدا کړي.
د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایط په اساس د دې غاړي وسیدونکو د تذکيري او پاسپورت په شوډلو او د هغه غاړي یا چمن وسیدونکو پر شناخت کار یا پاکستانی پیژندل پانی په شوډلو سره تګراته کولای شي.
او د خبرونه په دې برخه کې به د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې موخته د واتس اپ لاري پرخي او یا هم د ازادي رادیو پر اکسپټونکو ماشين کې د پیغامونه پرخي.
زابل ولایت مرکز کلات فسیمه کې کوم مؤسسات سروې کوي هغه هغه خلکو ته د کارټونو د مرستې ورکوي چې د کلی خان ملک یا مور کسي هغه سړی ته نه رسیږي. تاسو باور وکړئ پرون مې یو ځای یو شزه ولید ورته ځړلې هم چا ژغ نه اورېدی. نو هیله کوم د لوړ پړو چارواکو څخه مو دا خواهش تسي زابل ته خاص توجه کوي دلته ایتمان کندې دا ټول پاتې دی هغه خلک یوړي سي موټر ولري د کلی مصري اول لا غو خلکو حق ته بیا د غو د کریمان ورسته کبي هم مسكين ته ورسېدل کنه ورسېدل پر مسجد لاس کاټ ورکینو دا به کلم مسكين ته ورسېږي. نظر وکړو ته نور څلورو کاټو پر علاقې مسجد کې ورکړي نه هغه به د کلی یتیم ته ورسېږي کله مسكين ته ورسېږي کله ماړه ته ورسېږي.
مولایت لغمان کې اورورا ډېر حالات خراب ده ډېر داسې حالات خراب ده چې خلک یو مړی وچ ډوډۍ تیاران دي دغه مواد په صحیح توګه نه توجیه کیږي. غونډ واسطه واسطه بازی هغه خلکو ته ورکړي چې چا مخکې ډوډۍ دغه خلکو ته ورکړې او بله خبره داسې دغه خلکو به مخکې ویل چې دا معلم به په وظیفه ته نه پرېښودل شي دا معاش حرام ده دا د کوپر پیسې دي اوس مغه د کوپر پیسې څوک پیورورا دومه و دریمه وکوله سوک چې دریمه و سلورمه خزای په وکوله بیخړی حالات روان ده دی ملای صاحبان نم داغه ده چې خدای خاطر کو هغه مخک دولت کې دغه شان وغه باندې هوتا چې کو پر ټاپه لګول تاسو ځان ته مسلمانانو ته تاسو ولې دغه شکوي نو سو ګرو را پلډری دی په اخلي په غر کې خو لکه دی ډالر او پابري کې وی ولکه دی پیسو پابري کې وی دغه پیسې تاسو دې کومه کړه هم دغه خوارو غریب حق خوري
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې برخه کې د خزو لپاره نور بس د ځانګړي خبرونه مهیروي د افغان خزو پر ټولنیزو او بشري ستونزو مو تمرکز کړی دی په دې خبرونه کې خو مخکې تر دې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګورډ واره د پرونی برید مسولیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دی دغه ډلې د ټلګرام پاڼې له لارې دغه برید مسولیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په خبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د پیغمبر په اړه د هند حکومت دی او ویان ورستې څرګندونه وی چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثر اسلامي هیوادونو هغه وغندلې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارت پروان په سیمه کې پر ګورډواره په برونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دی دغه برید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په ګډون یو شمیر لورو په کلکه وغانده د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګورډواره پرونی برید غندلې او په یو ټویټ کې ویلي هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي هغه زیاته کړې د په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګه کې او د سیستماتیکو بریدونو مخاوني ولشي هندي رسنۍ وایي د هند حکومت د کابل په کارته پروان کې د افغان سکانو او هندوانو پر یو عبادت ځای له برید ورسته تیر شپه نو وخت لسلو زیات افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزه ورکړې دي که څه هم د هند حکومت تر اوسه رسمن دا خبر نه دی تایید کړی خو هندي رسنیو د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله دا خبر ورکړی دی د طالبانو حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا راستنیږي او د فساد دوسیې لري که څوک پر ضد دعوا لري یوازې کولی شي له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې هغه مخته یوړي پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ خبردارای ورکړی چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونو ته وغځیږي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته د سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي دغه خبردارۍ داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیبرودونیسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبرېږې زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک تر رسیدلې دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوې دي دی ویلی چې افغان شزی د محل سختو بشری او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي
Let me be clear what we are witnessing
اجازه راکړي واځي وایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو به برخې کوي
باچلی همدار از لش پجم ټولګي د پورتن جنوز د کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودله او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون جنې له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه ښځو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښوونځي مدیره بی بی زهرا صافی ګډون کوي. اوس هم ورځو د خپلو میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د تلیفون لاري وصل سوی ده. همدرد صاحب، مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکګلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم.
لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې محل د شوزو وضعیت سخت اندیشنې وړ دی او دوی له ټولنیز او بشري ګونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو لدی سره موافق یاست؟
اول خو باید لن یو تعریف د شته په اړه زوایم چې شته هغه مقدسه کلمه ده چې هڅمره په اړه وایم بیا هم کمه ده. شته ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر د یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځ راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کیږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځې ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مسالري فرهنګ وجود لري، یعنی د ښځې ونډه نسبت نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې یعنی په امارت نظام کې د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې، حتی ورسته بل د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
استاد حفیظه اصولی هم لمش سره د تلیفون لاري وصل شوې ده. ډیر مننه چې تاسو لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت سخت اندیشنې وړ دی او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله، وو زوال خپل سلامونه او سلامات تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او تاسو ته د خبرو په تبات. بله، وو هم موافقم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې جوړس پورس د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې شذې د جامع نیمه برخه تشکیلوي. دی په دې نه پوهېږي، کاشکې دی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی و چې دی په دې پوهېدی د دې په ارزښت چې تعلیم یعنی څه واو. د دوی خپله په خپل پښه تېشه وي، نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګې نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي؟ نو موږ اوس هم د نړیوالو څخه ګلمان یو، دوی په دا یو کال ډېر کارونه کولی سوای او دوی زموږ لپاره هیڅ نه دي کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي او دوی دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د انجینر د مکتب د شروع کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خبرونې درېمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب لمش سره وصل شوې ده. صافی صاحب، مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته، اغل دی د دې پروګرام ګډونوال ته، همدارنګه تخنیکی امپارن ته او درادیو ټول مینور ته سلامونه او نیک وړاندې کوم. خدای دې چروغ جوړ او د افراد جمع مپرتن وي.
لکه تاسو چې واوریدل، نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي، خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله، اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پیږی، زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مخکې د دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم، د معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی، د معرف بهیر لکه څنګه چې تاسو پیږی چې
په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شو، دا غینه وروسته د 2014 کال کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصتا د کوزو ته راپای ولاړ شوې. او اوس هم چې دغه د 2021 کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بخښو، نو په دې کې هم تر اوسه پورې د زده کوونکو په مخ، یعنی د نجونو په مخ، چې دغه ټول مشکلات کوزو ته رامنځته شوي دي، د دوی په مخ دروازې بندې دي. او دغه یو لویه ننګونه ده زما په نظر، او موږ په دې خبره موافق یو، ګیله من هم یو چې ټولې ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې کوزو ته رامنځته کیږي، سره د دې نه چې د افغانستان معارف یو اسلامي معارف دی، نصاب ټول اسلامي دی. ښځې هغه وخت کې هم په حجاب کې راتللې مکتبونو ته، او اوس هم ښوونځي ته تر اوسه پورې د دې طرحه لا نه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځي ته راشي. ستاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، ستونزه نه ده د ښځو په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بله زه بیرته تاسو ته راځم. لیمه هم درد صاحب، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمیشنری کیلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي، او دوی باید د مشرتابه په رول کې وخت ورکول سي دوی ته. او دوی ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنټس غوندې ښځې چې د افغان ښځو دپاره ځینې بیانات ورکوي، دوی وایي چې باید د ښځو ږغ پورته سي او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې، او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستا کوم او هیله ستا چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟
بله، اوس د دې سره هم نظر یم، ځکه شرایط په دغه رقم ادامه ولري خو واکن زه له ناهیله کېږم چې تر اوسه دې ځای ته نه دي رسېدلي. دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول، لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په پین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چیرې ښځې ته ونډه ورکول سي، نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي، د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنې کې هغه دوی خپل هغه درد بیان کړي، فعلاً دوی محروم دي. دوی څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دوی قرار لري، خو دوی ته تر اوسه دغه نه دی ورکول سي. دا ټول کدې ته مثلا دغه زمينه مسایل چې دوی خپل هغه مشکلات وایي، څومره مشکلات سره چې دوی مخ پستون سره په دغه سیالت کې چې دوی تر دغه دولسم سن په پوره دي رسیدلي دي، څومره ستونزې د څومره کړاوونو سره به دوی مخ تسوي وي. یعنی فعلاً موږ اتیا فیصد د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه راځي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دي، ځکه په دغه څلوېشت کال کې جنګ و، داسې آرام ذهني دغه آرامش نه لري. که چېرې دوی ته داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپل ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي، دوی ور باندې دا ډول غونډې کوي لکه د ملګرو ملتونو دا غونډه چې میشل باشیلې پکې خبرې کړې دي، تاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟
نو سم دې غلې ناسو پر یو کال کې موږ ګنمن د ګرد جهانیان سم جهانیان ډیر کارونه کول چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لاسته راوړي. دې کدا خبرې ونه مې چې په واقع قرار نشي، نو ځکه دا خبرې دې مثبت دي، موږ امید لرو چې دا څه غونډې او دا څه فشارونه پر دې باندې راوړي. ګوندې خدای دې په دې پوسی چې لکه چې خپل موبایل چې افغانستان مکاتب ګرځې په اسلامي جواب راکړل، هیڅ مشکل په مکتب کې موږ نه درلودې، د اخلاقي لحاظه، له جزئي اسلامي لحاظه هیڅ مشکل نه درلودې.
درلود. نو دې خون دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دې موږ چی شي دې تر اوره دغه چې موږ باید په کور کې ته کښینو که وبښي یو نه یو انسان بد اخلاق چې په کور کې کښینې هغه خپل کار کوي تا په مکتب پورې اړه نه لري د کور کولای شي دې جواب ووځي. نو دې د لطف کې دا د دې دولت نیمګړتیاوې شي دې د مکتبونو د جهانیانو ته دې غوږ ونیسي ځان دې مخه انزوا کې پرېږدي او مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي. موږ امیدوار یو چې دا کار وشي او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دا دی خصوصا د کلي مشران د ولایتونو مشران با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نه کښینی. زموږ مملکت د جرګو د سلا او مشورې وطن دی دیدیم ټول سي هر ولایت په مسلطمای توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی. آینده یې هم دا زموږ د اولاد آینده خرابېږي هم ستاسې دولت نیمګړی کېږي. آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي. زه د خپلو مشرانو څخه چې دیدي قدر سید د قندار د ولایت د روزګان د هر ولایت مشران دې راټول شي او دغه موضوع یې طالبانو ته ووایي غونډې دې وکړي ټول دې سي او دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي. یو عالمه ښځه د تربیې له نظر د اقتصاد د سیاست اجتماع ګرد حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي. یو بېسواد مور ښه اولاد تربیه کولی شي که یو بېسواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي. یعنی د کور مشکلات یو بېسواده ښځه د یو پلان له مخې خپل ژوند مخته بیایي. نو دغه ګرد مشکلات دي چې دې ایجادوي هم د اقتصاد له نګاه هم د فرزند اولاد د تربیې له نګاه ده هر نگاه دی از موش هر زوان چی قردان پیدا اتا کشنیان آرزو لدی چی پاینده که زد څو باید وکړم څوک باید ووسم د کورنۍ دپاره د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم. نو دا خو یو امید دی دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دې د یو انسان هدفونه د دې له منځه وړي او هغه لکه چې وژني دا کړه دا د وژل خو ځم فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادان وو. نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري. یعنی باور وکړئ په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته دغه دی چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالي شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم. خپل کور ته امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي بیا خو موږ تاسو پوهېږو. نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد دغه و خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي د تاسو خلکو خدای ووژ څنګه کېږي.
مننه اصولي صافی صاحب تاسو څخه په پدې اړه پوښتنه وکم. تاسو د اصولي صاحب خبري واورېدلې. دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دوه ستونزو حل ولټوي. تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د شذو د پار نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کی؟
ولینا زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده او موږ د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره ستینه کا تظاهرات کې یا مثلا شور جوړ کې د دې کومه د هغه وخت چې د غږ ووري کومه د هغه شنوایي وخت چې د مسلین د आवाज ووري او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي. دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د صدقه انجلې ده د یو انجلې اولاد د یو ښځې اولادم ده او په دې کې نارینه هم تعین ده. دغه انجلې د نارینه ګانو یا د سړیو لور هم ده. دې هم کولای شي چې د زینا پښتواني وتی او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی په خبرو مشکل حلېږي. کچېره دی وغوړي نو حتمان او تظاهرات باندې کومه تظاهرات چې راوځي طرفین ته هم به بنظمي وي هم هم دا چې دغه غږ به زمونږ سم خون شي. هر مشکل په خبرو په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي. مونږه کولای شو چې مشران د علماو د طرفه دارنګه سنگيري دا مکو هواي دا هر څه کولای شي تبلیغات کې شروع شي خو ول نش کولای نارینه کولای شي لار شي اغه تظاهرات کې دي نه چې څه دي تظاهرات کې اغه کنارینه وغوړي کولای شي خپل الکان هم مکاتب ته پرې نه دي. دا یو حل لار کېدل شي کولای شي خپل نارینه الکان پرې نه دي مکاتب ته وای شي تر انجلې نه شي کولای نه څه کولای شي الکان هم حق نه لري. زما په نظر کې یو نارینه
تعلیم وکړي پوه شي، نو یو نارینه به پوه شي. که چیرې یو نجلۍ تحصیل کرده یا تعلیم یافته وي، هغه کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي، دواړه باید لاس یو کړي او د نجونو دپاره زمینه د تحصیل مساعد کړي. ځکه منګه په افغانستان کې دا یو صنعتي ټولنه ده، منګه نارینهګان ننګ کوي چې ډاکتران ته لاړ شي. نارینه ډاکتران ته ښځې نه وړي، اما د خپل لور د تحصیل په اړه هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولی شي چې غږ پورته کړي، نارینه ډاکتر ته نه وړي، وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کړي. اما کله چې د تحصیل مسله شي، خپله لور نه پرېږدي. په دې کې ننګونې رامنځته کړي، دا پیغوټه ده، هغه دی دغه دی. اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته زده کوونکي نشي تللی مکتب، ځکه چېرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي. نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولی شي چې د پردي ملکونو نه موږ خلاص شو، کولی شي موږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو. او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه وکړي. تنه پنجونو باندې د ما مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې مخکې هم د نجونو په مکاتبو کې ښځینه استادان تدریس کاوه. آیا تاسو کوم وخت کې کوم نجلۍ په اسلام جمهوریت کې هم لیدلې وه چې د ایجابه د کور نه وځي؟ بل ایجاب پاتې شي، دا د کورنۍ مسؤلیت دی. ایجاب خو د یو نجلۍ که د کوره راوځي یا ښځینه د کوره راوځي، هغه نارینه کنټرولولی شي د کور نه راوځي. داسې خو نه ده چې ښوونځی ته راشي، ښوونځی کې بیا موږ هغې ته وایي چې تاسو مثلا یا لنډ لباس واغوندئ یا غیر شرعي ایجاب واغوندئ، هېڅ امکان نه لري. نو په دې برخه کې زما غوښتنه د ټولو هیوادوالو نه، د ټولو پلرونو نه، ورونو نه، هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې، هغې نه مې غوښتنه دا ده چې هغې هم لاس پورته کړي، لاس په کار شي او د ښځو د حق نه دفاع وکړي او د تعلیم د ټولو حق دی.
همدرد صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. یو راپور ته به اشاره وکم، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي دي، 9 لکه څخه تر 9 لکه پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي، او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغېزمنې سي. دغه راپور ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله، دې د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه موږ په سیلي شرایط کې د قرار لومینې خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ورځ تر بله دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې چې موږ خپل استادانو زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کېږي، د یو په یو بهانه نه، په یو بله بهانه موږ دغه دغه ادارې څخه موږ ایسته کړي، ځکه چې کمرنګه په جامعه کې موږ د ښار استادان دي تبدیلوي ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولی شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغه نور فشارو تر دومره فشارو لاندې زموږ استادان دي په دغه ادارې د دولتي ادارو کې چې کار کوي، سره چې د دولت دخوا کورونه دي ته ورکول شوی دی، دوی په زوره د کورو څخه ایستل کېږي. که هغه اقتصادي ستونزه هر څونه ولري، دا دغه ته نه ګوري، د زور څخه کار اخیستل کېږي، دوی د دغه وظیفې څخه برطرفه کېږي. دوی ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي، هغه ځای ته ولاړ شي. زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، د یو ولسوالۍ ته ولاړ شي. یعنې تاسو خپله یعنی داسې فکر وکړئ چې کار یو ښوونځی شروع شي، یو استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په 2 ساعته کې رسېدی شي، دا یو لویه بهانه ده. دا د ښځو ایسته کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دوی ځان ته دغه سیاسي دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي د ټولنې څخه. نو دغه سیستم نور بهانې نور ستونزې منځ ته راوړي چې ښځې په ټولنې کې کمرنګه شي. دوی همدغه غواړي چې ښځه نور په دولتي ادارو کې او په مکاتبو کې بیخي آهسته آهسته صفر ته ورسوي.
اصولي صاحب، په دې اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست چې ښځې طالبانو ته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري؟
نو داسې ده چې اوس که موږ ښځو ته ووایو، که څه هم موږ تاسو پوهېږو چې حق په جهان کې په اجتماع کې
په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي، حق غوښتل کېږي. او که موږ ورته دا ووایو ښځو ته چې دوی باید وایرېږي چې داسې دی چې د طالبانو څه سړی هر نه توقع لري، شاید دوی د خشونت سره مخامخ دی، شاید دا ترټال او دا شیان وي. زه دا نظر نه شم ورکولی، یوازې زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی، لطف دې وکړي دغه زموږ نارینه دی، دوی خپله دغه اقدام وکړي چې د فرزانار والی د هر ولایت والی سره د دې په مسلطه میز توګه کښېني او د هغوی څه وغواړي چې د هغوی اولادونه مه بې سرنوشته کوي. استاسې ویني چې په افغانستان کې حال دا چې مکتبونه و او زموږ ښځې باسوادي وي، دومره ځان سوځول، وژل کې وژل، پزه پرې کول، لاس پرې کول، دغه ګرده د ژوند اساس اقتصاد دی. دغه ګرده چې کېدی د دغه یوازنی عامل بدبختي، غریبي، نادانی، جهالت وه چې ښځې به د دې چې ژوند به یې تریخ و خپل ځان ته به یې ور وژل. دا خو موږ تاسې اورېدل د راډیو د تلویزیون درسې چې ډېر پېښې دي. دغه ګرده یوازنی منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دې لطف وکړي، دغه ایجاب موږ خو ایجاب بې ایجاب نه ګرځېدلی او نه به وګرځېد. موږ خپل دین، خپل وجدان اجازه نه ورکوي، هېڅ طالبان ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي. دا د شرم ځای دی. اوس ستانکځای صاحب لورې تحصیل کړي، پخوا زموږ اشرار صاحبان چې وو هغه چې هم راغلی ګرده اولادونه یې په خارج کړو، او اوس په خارج کې دې په خلکو باندې مقاومت کوي. دی هم دغسې د خپل اولادونه یې په لندن، فرانسه غلي. نو ولې یې مسلماتو وایي زه مسلمان وم، نو دا څنګه خپل اولاد یې تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې دې کښېنوه؟ سر دې په ګریوان کې د یو مسلمان عمل خو درسې نه وي چې خپل اولاد رسوي او د بل اولاد په کور کې کښېني. دا خو د دې جمعیت دپاره یو بلا دی. موږ چې په څلوېښت کاله په دغه اور کې سوزو وطني علت جهل او نادانی دي. که موږ مملکت باسواد وای موږ داسې نه کېدو، او دغه حسد حتی نه سو رسېدلی. هر باسواد انسان دی چې سړی امر ورباندې وکړي، البته چې باسواد وي چې هم علم ولري او دانش او عمل. هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وسي، خپله لاره خپله د خپل علمیات په اساس ټاکي، خپل سرنوشت خپله ټاکي. بدبختانه چې موږ جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دی، زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې. نو دا خو نورم پسې بدبخته کېږو، نورم پسې بدبخته په دې بدبخته کې دی به هم پکښې غرق کړي. داسې خو نه دی چې یوازې ښځې بس کورنۍ بدبخته شو د اقتصاد له نظره. تاسې فکر کوئ معلمینو د خپل معلمینو لحاظ خبر باور وکړئ چې یو کور یې په شپږ زره افغانۍ کرایه نیوله، استاد لسانس و، اووه زره افغانۍ معاش درلودی، میړه یې بېکار او سپی مسو پر کور یې کښېنوله. دا دغه شپږ زره افغانۍ او اووه زره افغانۍ دې هم د کور مصرف کول، هم به د کور کرایه په ورکول. هغه انسان چې په دې میاشت کې دوه زره ورکړي، په بل میاشت کې دغسې په سرو اوښکو به یې ژړل. نو اوس به هغه څنګه کوي؟ دی خو مسلمانان دي. حضرت محمد په دوی د اسلام پیروي کې، حضرت محمد یو ورځ روژه نیولی و، وښي حضرت عمر یو وشکي انګور ورته راوړو، یا رسول الله خدای دا واخه روژه دې ماته. په دغه وخت کې سوالګر رالی، حضرت محمد دغه وشکي انګور ورکړي. درې وارې دا مسله تکرار شو. آخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول، یا رسول الله خدای زه د انګور تاته راوړم چې در روژه دې ماته. دا هغه ته وویل ول هغه ضرورت لري تر ما، هغه حد که ډېر ډېر ضرورت. نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوئ، تاسې په دین پیروان یاست، ورې وایي چې موږ اسلام راوړو، نو په ایجاب کې نو لطف وکړئ، خلک مه وژنئ. دا خو هم وژل دي، یوازې وژل په دې نه دی چې ته توپک واخله ورې وله، دا خو هم وژل دي چې تاسو ګرده ښځو
ډېر مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. د دې خپرونې وخت هم پای ته رسیدونکی دی. اورېدونکو، زموږ له درو سرو مېلمنو لیمه همدرد صاحب، حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډېره مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
Yeah.
دادو بدردا جوان ستا